ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم نن پنځشنبه د 1404 هجری المریز کال د تلیا میزان د میاشتې 2015 میلادي کال د اکتوبر 14 ده. مخکې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعلان شوي لنډ مهاله اوربند ته په اشاره ووایي. د 8 ساعتونو لپاره په اوربند موافقه دا یو ښه ګام دی. هغه بیګا په خپله ایکس پاڼه کې ویلي که دا رښتیا وي هغه د ډیپلوماسۍ لپاره ور پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه دغه اوربن په اړه چې پرون ماښام په سیمه ییز وخت په 6:00 نافذ شوی په یو بیان کې همدې ټکي ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې موده کې به دواړه خواوې د رغنده خبرو اترو له لارې د دې پیچلې خو حل کیدونکې مسلې لپاره د مثبت حل موندلو په موخه صادقانه هڅې وکړي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد هم پرون په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې دوی به تر هغو اوربن رعایت کړي چې د ده په خبره چا تجاوز نه وي کړی. ازادي راډیو د دواړو لورو ترمنځ د پولي په اوږدو کې د نویو احتمالي نښتو په اړه چې هغه د لنافذ شوي اوربند څخه سرغړونه وانګیرل شي راپورونه نه دي ترلاسه کړي، خو پرون چهارشنبه د کابل په څلورمه ناحیه کې یوه زوروره چاودنه وشوه چې د طالبانو د حکومت ویاندې لامل د تیلو په ټانکر کې اور لګیدل په ګوته کړل. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون چارواکو وویل چې د دغه چاودنې 15 وژل شوي جسدونه او 15 ټپیان وروړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجه صندوق یونیسف نن پنځشنبه خبرداری ورکړ چې د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه د 6.3 درجې له ویجاړونکو زلزلې او څو نورو ټکانونو یوه میاشت وروسته په ځپل شوو سیمو کې د اوبو، روغتیا ساتنې او حفظ الصحې تاسیساتو د پراخې ویجاړتیا له امله له 2,200 څخه زیات ماشومان د وژونکو ناروغیو د خپرېدو له جدي خطر سره مخ دي. د ریلیف ویب پاڼې د راپور له مخې د اوبو 122 سرچینې ویجاړې شوي چې کورنۍ د پاکو اوبو او لاس مینځلو اسانتیاو ته له لاسرسي څخه بې برخې کړې دي. د ډېری تشنابونو په ویجاړېدو سره له 5 څخه تر 4 ټولنې اوس په خلاصه فضا کې حاجت کوي. ډېری ژوندي پاتې شوي کسان د صابون په څیر اړینو حفظ الصحوي توکو ته هم لاسرسی نه لري. د یونیسف په وینا شرایط د هاد اوبو لرونکي اسهال د خپرېدو لپاره چې په سیمه کې عام دی او هم د اوبو له لارې رامنځته کیدونکو نورو ناروغیو د خپرېدو لپاره مناسب شوی دی. همدارنګه ویل شوی چې روغتیایي مرکزونه د مختلفو ډولونو د پوستکي د خارښت، د هایډریشن او د هاد اوبو لرونکي اسهال د پیښو د ډیر زیاتوالي راپور ورکوي. یونیسف وایي د بشپړ روغتیایي بیړني حالت څخه د مخنیوي لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده. یونیسف وایي د غوښتل شوی څه کم 22 میلیون ډالر بودیجې یوازې نیمایي ترلاسه کړی او له مرستندویانو غواړي چې بیړنیو حالاتو ته د رسیدګۍ لپاره د دوی لازم بودیجه تامین کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پای د بودیجې د کموالي له امله له سختې لوږې سره مخ دي. ډبلیو ایف پی پرون په یو راپور کې وویل نږدې 14 میلیون وګړي په افغانستان، کانګو، سومالیا، جنوبي سودان، هایتي او سودان کې د روان کال تر پایه لوږې ته ورنږدې دي. د راپور له مخې په افغانستان کې 9 میلیون وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي چې دغه لوړې شمېرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړی ځکه دی چې پر روان ژمي کې به وکول شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلوونکي متحدو ایالتونو له کله چې ډونالډ ترامپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي نړیوالې مرستې زښت زیاتې کمې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي کچېرې حماس له اسرائیل سره د اوربند تړون ته غاړه کې نږدې نو واشنگټن به په غزه کې د پوځي عملیاتو پر بیا پیلولو غور وکړي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان بلل کېږي. ترامپ پرون سی این این ته وویل کله چې زه ووایم اسرائیلي ځواکونه کولی شي ژر تر ژره جګړه بیا پیل کړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې اسرائیل حماس د اوربن له تړون څخه چې له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل مړه او ژوندي دواړه وروسپاري په سرغړونه تورن کړ. د چهارشنبه تر سهار پورې حماس ټول ژوندي 6 اسرائیلي یرغمل خوشي کړي خو د وژل شوو 28 یرغملو له ډلې څخه یوازې د وو جسدونه تر اوسه پورې ورسپارلې دي. حماس ویلي چې د اسرائیلي یرغمل شوو پاتو جسدونو موندل او بیرته ترلاسه کول به ډیرو هڅو او ځانګړي تجهیزاتو ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې اسرائیل ملګرو ملتونو ته خبر ورکړی چې له همدې امله غزې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د رفع لارې پرانستل به له ځنډ سره مخامخ شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ. ازادي رادیو په وی پانا کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د کابل ایمرجنسی روغتون چارواکي وایي د تیر مازدیګر له دو چاودنو دوی ته 15 وژل شوي او 15 د ټپیان ورول شوي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک دی.
له بده مرغه ښځې او ماشومان هم په ټپیانو کې شامل دي. کوم ټپونه چې موږ ولیدل د چاودنې له امله دي، سوځېدلي او ضربې لیدلې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پرون راهیسې لنډ مهاله اور بند نافذ دی. خو دا چې ولې دواړو خواوو جګړو ته مخه کړې او دا څه ډول جګړه ده، په دې اړه مو د پوځي چارو د یو کارپو نظر اخیستی.
دا یو ډېره مرموزه جګړه ده. د دې جګړې اصلي موخه هیڅ نه څرګندېږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې وروستیو نښتو سره هم مهاله په پاکستان کې پر افغان کډوالو بیا فشارونه زیات شوي دي.
د کراچی په ملر کې ډیر افغانان پراته و. هغه د مکان مالکان ګرځ ورته ودرېدل چې تاسو باسي زی بس هغه چاند وسونه د ځایو ورکړي واندو سنه واپس ورنکړه.
پرون د کلیوالي خزو نړیواله ورځ و. په یوراپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې کلیوالو خزو وضعیت کتنه کړي.
په خام چرګ چرګوړې کول او گزارن په کې دا وسنه کې قیمتي د زیات.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لازم دي خبرونه لومړی موضوع ته. د کابل د ایمرجنسی روغتون چارواکي وایي د تیر مازدیګر له 2:14 دوی ته 15 وژل شوي او 15 ټپیان ورول شوي دي. د دې روغتون په خبر پانه کې د غراز ویل شوي چې د لسو ټپیانو حالت نازک دی. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان پر کابل بریدونه کړي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې د تیلو یو ټانکر ور اخیستی و چې له امله ان چاودنه رامنځته شوې ده. جزئیات په دې رپورت کې.
په کابل کې د چهارشنبه د ورځې د اکتوبر د 15 نیټې د مازدیګر د شاوخوا 4 بجو له چاودنو ایمرجنسی روغتون ته 15 وژل شوي او 15 دیش ټپیان انتقال شوي دي. په دې اړه د دغه روغتون په خبر پاڼه کې د لسو ټپیانو حالت نازک ښودل شوی او پکې ویل شوي چې د وژل شویو او ټپیانو کره شمېر لا هم نه دی څرګند. په افغانستان کې د ایمرجنسی سازمان عملیاتي مشر الساندرو پیرزی ویلي د روغتون پاتې کیلومتر کې په تایمنی سیمه کې 214 شوي او 28 چې د ډلیزو تلفاتو د مدیریت بیړنۍ طرحه ملي کړي. هغه په دې اړه د خپلو خبرو په یو برخه کې چې د کابل د ایمرجنسی روغتون په فیسبوک باندې خبرې شوي ویلي
لبادمرغه خځې او ماشومان هم په ټپیانو کې شامل دي. کوم ټپونه چې موږ ولیدل د چاودنې له امله دي، سوځېدلي او ضربې لیدلې. لږ تر لږه یو کال راهیسې مو دومره زیات ټپیان نه ولیدلي.
راپورونه وایي چې پاکستان یو ځل بیا په کابل کې په خپلو هدفونو هوایي بریدونه کړي دي. فرانس پرس خبري اژانس د یوې پاکستاني امنیتي سرچینې په حواله لیکلي چې پاکستان د چهارشنبه په ورځ دقیق بریدونه کړي دي. ټولو نیوز هم یو ویډیو خپره کړې چې له 14 وروسته د مړو ټپیانو او یو څو پولیسې ودانۍ د تخریبېدو صحنې ښيي. د رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د پاکستان لخوا شوي چې پکې یو شمېر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي هم دي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو ویلي چې دا ودانۍ د کابل د تایمنی په سیمه کې هدف ګرځېدلې ده. په دې ورځ په ټولنیزو رسنیو کې له کابل ښار څخه هوا ته د تور لوګیو د پورته کېدو ویډیوګانې هم خپرې شوې دي. د جرمني ټي پی ای خبري اژانس د پاکستان د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي چې دا لوګي د اسلام آباد له لوري د یوې بی پیلوټ الوتکې له بریدو وروسته پورته شوې دي. خو د طالبانو ویاند ذبی الله مجاهد ویلي چې دا اور او لوګي د تیلو د یوې ټانکر د سوځېدو و. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د چهارشنبې په ورځ د ماسپښین 3:30 بجې شاوخوا یې د چاودنو غږونه اورېدلې دي. د خیرخانې سیمې یو اوسېدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا 3:30 بجې به وي چې د څلورو درنو چاودنو غږونه واورېدل شول. برښنا پرې شوه او تر اوسه هم نه درغلي. خلک خځې او ماشومان ډیر ویریدلی وو. دوی په لابجر سیمه کې او دوه نورې د تایمنی د پنځم سرک په شاوخوا کې وشوي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولې سرپرست نصیر احمد فایق ویلي چې د راپورونو له مخې پاکستان پر کابل او کندهار هوایي بریدونه کړي چې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. هغه دا بریدونه د نړیوالو قوانینو او د افغانستان د ځمکني بشپړتیا څرګنده سرغړونه بللې او ویلي دي که دا بریدونه دوام وکړي افغانستان به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. ټولنیز هم د طالبانو د ځایي چارواکو له قوله لیکلي چې د چهارشنبې په ورځ مازدیګر شاوخوا 4 بجې پاکستان د سپین بولدک پیر کمیشنری برید وکړ چې د طالبانو لخوا ځواب ورکړل شو. طالبانو د همدې ورځې په سهار بیا ادا کړې وه چې د پاکستان بریدونو له امله په سپین بولدک کې لږ تر لږه 12 ملکي وګړي وژل شوي او لسلو نور ډېر ټپیان شوي دي. چې وروسته بیا طالبانو هم پر پاکستان متقابل بریدونه کړي، خو له دې نښتو 2 ساعته وروسته دواړو لوریو اور بند اعلان کړ. سبیولا مجاهد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبې په مازدیګر 5:30 بجې اوربند نافذ شو. مجاهد ویلي چې دا اوربند به تر هغې دوام وکړي چې مقابل لوری برید ونه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اوربند به یوازې 3 ساعته وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولي دفتر یونما ویلي چې د طالبانو او پاکستان د پوځ ترمنځ د وروستیو سرحدي نښتو له امله ګڼ ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. یونما د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د تلفاتو کره شمیلان د ریڅرګن او لدوار خواو یې غوښتي چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره سمدستي نخته ودروي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د افغانستان او پاکستان ترمنز له پرون رئیس لند مهاله اوربند نافذ شوی. خدا چې ولې دواړو خواو په دې وروستیو کې جګړو ته مخه کړې وه او دا څه ډول جګړه ده؟ په دې اړه زما همکار احمد تکل د پرزیدل جمهوری نظام د ټولو وسلوالو ځواکونو له ویان اجمل عمر شینواری سره مرکه کړې. په پیل کې دا چې کوم لوری دغه اوربند ته اړ شوی او د دغه جګړه څه ډول جګړه بولي د نظر پوښتلی.
تاسو ګورئ د خپل دغه د پاکستان دغه جګړه چې اوسه پایل کړي ده او یا د مخکنه دغه جګړه د طالبانو سره یا د افغان ولس سره درلودله، دغه یو ډیره مرموزه جګړه ده. د دې جګړې هغه اصلي موخه هیڅ نه څرګندېږي. له دې نه موږ داسې یو پایله اخلو چې پاکستان بیا هم د تیر په څیر باندې خپلو هغه شریرو سیاستونو ته دوام ورکوي او د دې په خاطر چې خپله په ناورینو کې غرق ده دغه ناورینو نه راوتو د پاره ځان د پاره فرصت جوړوي. ولې کوم نړیوال بدلونونه چې د نړۍ په کچه باندې روان دي، زمونږ اټکل دا ده چې پاکستان نور خپل هغه موقف د لاسه ورکړی ده. په دې جوړ شو جګړو یا د دوه د خپل کنټرول لاندې جګړو باندې به دو کوم څه تر لاسه نه کړي. د دویم بحث دا ده چې کوم دغه جګړه چې موږ وایو چې مرموزه ده، هم باید په ډاګه کړو چې ولې مرموزه ده. تاسو وګورئ دا کومه جګړه چې دوی کوي یا د هغوی ځواک چې دوی ګټه پورته کوي، دغه د متعارف جګړې لپاره یوه جګړه ده. په ټوله کې طالبان دومره واک او ځواک نه لري چې دوی د هوایي ځواک نه یا د دوی هغه کوم اهداف چې دوی د هوایي ځواک نه ګټه پورته کوي. په دې کې ځانګړي عملیات کوو چې هم دا د من نوړلې شي داسې اهداف او نور استخباراتي او پرتفي عملیات کوو چې هم نو دغه
فیاوري د زما بل پښتنه هم د پاندې موضوع زغورم لتاس نوړاندې پښتنه وکم چې د افغانستان او پاکستان پوځي ورتیاوي څومره دی او بل سره څومره توپیر لري. لطفا لمړی دې پښتنه ته ځواب راکړئ چې آیا پرختیا هم دا اوربند د افغانستان په غوښتنه شوی او که پاکستان ځکه چې د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد وایي چې دا د مقابل لوري په غوښتنه شوی؟
تاسو وګورئ دغه خپل دغه د اوربند کلمه دلته استعمالیدل یا د اوربند کېدل دغه خپل تر اوسه پورې روښانه نه ده چې دغه جګړه د چاپ مقابل کې پیل شوی و او د څه سره اوربند کیږي. دغه یعنی دغه فکر چې تر اوسه پورې موږ دغه جګړې ته د مرموز نوم ورکو، نو علت هم دغه ده چې دغه جګړې نه مشخص تعریف نه ده وړاندې شوی.
دغه تر درې ورځو کې پتیرو دوه ورځو کې
د پاره شنو ورسې هر جګړه ځانته یو تعریف لري، هر عملیات ځانته یو نوم لري. دغه پلان گزارې د پاره مثلا یو وخت ارتیا شته او په عین ترتیب باندې اکم اهداف چې د هغه جګړې کې ټاکل کیږي چې ترلاسه شي وي کني ترلاسه شي وي دا باید په ډاګه شي دا غینه وسته به کول شي چې په اوربند باندې سره خبري وکړي
شنو
خبري کار دی او مرموز تاروکات دي
د جګړې دلیل خو تر یو هدا پورې روخانه دی د طالبانو حکومت وایي چې پاکستان د افغانستان پر پلازمینه کابل باندې هوایي تیرای وکړي حریم نقص کړي افغانستان تر یو هدا پورې مسله روخانه ده نو د مرموزوالي خبره خو هڅه نه مطرح کیږي سوال دا دی
مرموزوالي دغه د کوم هدف لپاره دغه عملیات ترسره
کوي ویلی دي کنه پاکستان ویلی دي چې دلته د پاکستاني طالبانو اډي دي او مونږ غواړو چې په غو باندې حمله وکړو یعنی مسله دا ده چې د دواړو ترمنځ د جګړې اهداف ډیر زیات روښانه دي سوال دا دی چې آیا کوم لوري ضعیف شوی چې اوربند غوړي کڅنګ
تاسو ګورې د تاسو اټکل بدای ولې د تخصصي لحاظ او د پوزي لحاظ دغه جګړه مونږ ته تعریف شوی جګړه نه ده جګړې مو خطر اوسه پورې ثابت نه ده تاسو ګورې د ټي ټي پی ځواکونه یا کم تاروکات چې دلري دغه اکثرا د پاکستان په خوره کې دوی ولې د پاکستان په خوره کې خی بیا د هوایي ځواک نه ګټه نه پورته کوي دویم مونږ چې وایو چې دغه با سمنسکیو چې د افغانستان حریم او د ملي حاکمیت دا خزانت یو تعریف لري په نړیوالو قوانینو کې چې یو هیواد چې مشروع واکمنی ونه لري منګه هغه ته څنګه ویل شو چې هغه د یو هیواد د ولس نام لا ترکی منګه دا خبره دا چې کوم چې دغه عملیات د طالبانو په مقابل کې نه د افغانستان د ولس په مقابل کې یو برخه دغه ده چې پاکستان کوم څه چې کوي هغه نیمګړتیاوي چې طالبان لري دا غینه ګټه پورته کوي د ځان په خاطر باندې او د عملیات پر سر کوي
ډیر مننه کلند دا هم وایي چې د دوړو خواو پوځي انډول څومره دی
اصلن دا د انډول باسټ مطرح کیږي د پاکستان د پاوز او د طالب ترمنځ اصلن د دومره لري واټن د پاندوال کې چې د پوځي لحاظ ایت مقایسه ور نه ده او په عین ترتیب باندې په دغه یو جګړه کې اصلن پاکستان د ترجن لري دا وایي ځواک ته ګټه پورته کوي
د پرزیدنت جمهوریت نظام د ټولو وسلوالو ځواکونو لویان اجمل عمر شینواری سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د ورستیو نښتو په اړه چې تر شا یې څه عوامل پراته دي مرکه و
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 500
په هم د افغانستان او پاکستان ترمنز د کرکیش په موضوع کې تم کیغو لکه چې د افغانستان او پاکستان ترمنز د ډورند کرکې په اوګدو کې د دواړو لورو ترمنز نکټې پیل شوي په پاکستان کې پر افغان کډوالو هم پاکستاني چارواکو فشار زیات کړی دی د پاکستان حکومت یو وار بیا اعلان کړی چې د هیواد له هغو اتباعو سره به قانوني چلند وشي چې له بې اسناد افغان کډوالو سره په پاکستان کې د پات کېدو په برخه کې مرسته کوي د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر انتلال چودری تازه په یو خبری کانفرنس کې ویلي هر هغه شخص یا اداره چې د کارموندنې یا کرایي کورونو په برخه کې له اسنادو پرته افغان کډوالو سره مرسته وکړي مجرم ګڼل کیږي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو له لوري له کورونو نه د وتلو خبرداري ورکړل شوې ده
د پاکستاني او د طالبان د حکومت د ځواکونو ترمن د ډیورن کرخې په وګړو کې تر روسي وسلوالو نه خطر ورسته د پاکستان حکومت دغه کسانو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداري ورکړي چې په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره همکاري کوي د پاکستان حکومت یو نوی طرح اعلان کړی چې لمخې هغه پاکستاني اتباع چې بیا اسناد افغانانو ته کار کور او یا پناه ورکوي له سختو قانوني کړنو سره به مخ شي د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر تلال چودري تازه په یو خبری کانفرنس کې ویلي دغه ډول پاکستاني اتباع به د نوي قوانینو پر بنسټ مجرم و پیجندل شي د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند په رسمي فیسبوک باندې په خبره شوی ویډیو کې نو ویلي چې د اقدام د بیا اسناد افغان کډوالو د پیژندلو او د هیواد د ایستلو لپاره د ملي هڅو یو برخه ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو له لوري له کورونو نه د وتلو خبرداري ورکول شوی. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې میشت افغان کډواله ارزو احمد زیوای تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو خبرداري ورکړې او د کورونو نور مالکان هم افغان کډوالو ته کورونا په کرایا نه ورکوي.
زموږ د کور مالک راغلی و او موږ ته یې له کوره د وتلو خبر راکړو. هغه ډېر جدي و او وی ویل چې باید په څلورو ورځو کې کور خالي کړي یا باید ویزه ولري. ما ترې وغوښتل چې د ویزې د ستونزې د حل تر وخته موږ ته وخت راکړي، ځکه اوس مهال د ویزې تمدید بند دی. باور وکړئ تر پرون زه بل کور پسې ګرځم، خو هر چېرته چې لاړه شم او هغوی پوښي چې زه افغان یم راته ویل کېږي چې افغانانو ته کورونه نه ورکوو.
د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې میشت افغان کډوال حمید الله ازادي راډیو ته وویل
د کراچۍ په ملر کې ډېر افغانان پراته وه، 200-300 کور پراته وه. هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدله چې تاسې باسې ځئ، بس هغه چاند وسونه د ځایو ورکړې وانډو سنې واپس ورنکړه، خو ځاینه باندې خالی کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو په خبره د روان کال د جولای له میاشتې وروسته حکومت د دوی د ویزو د تمدید پروسه تړلې چې لامل یې دوی د ډیپورټ له جبري ګواښ سره مخ شوي. له بل خوا د اکتوبر په 14 د پاکستان د حکومت له لوري یو لیک خپور شوی چې یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړي، پکې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو د 100 کمپونو د تړلو اعلان شوی او ویل شوی دي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه به هم پاکستان حکومت ته وسپارل شي. له دې مخکې د سپتمبر په 15 په خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان ایالت تونو کې د افغان کډوالو 14 کمپونه تړل شوی وو. په ورته وخت کې د ډان ورسپانې په ګډون یو شمېر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې په پنجاب کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دریم پړاو پیل شوی او شاوخوا 130 افغان کډوال تازه د ایستلو لپاره توقیف ځایونو ته لیږدول شوی دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یونیچیار ویلي د روان کال له اپریل تر سپتمبر میاشتې پورې شاوخوا 5,50,000 افغانان له پاکستان ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر په 11 د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته پاکستان یو وار بیا خبرداری ورکړ چې په خپله خاوره کې به د افغان کډوالو په وړاندې قانوني اقدام وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12 د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر هغې زیات شو چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړ او د غرازی په پکتیکا کې هوایي بریدونه وکړل. له دې بریدونو وروسته طالب ځواکونو د ننګرهار، کونړ او کندهار په ګډون د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره نښتې وکړې چې دواړو لورو یو بل ته د درنو مرګ ژوبله د اړولو ادعاوې هم کړي.
له خبرونو ور اخوا
پرون د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ و. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کلیوالې میرمنې چې د خپلو کورونو سرپرستانې دي وایي اقتصاد ډیر کمزوری دی او په هغه ناسیزه کار چې کوي کور چلول او بچلول ورته ګران شوی دی. نور په دې رپورټ کې
وایي څلوري بچیان دي کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانې له وجې د ژوند او حیاتي ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي اوسیدونکې دا 23 میرمن چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
څلور ماشومان مې دي دغه اقتصاد سره ډېر ځي په دې پېښې ډېر په مشکلاتو کې هم درته ډېرې ستونزې سره مخامخ یم. زه خیاطي کوم د خپل اولاد او د کور په چلوم، اما تاسو ته هم شته په معلوماتو چې رانی پېښې ډېره ده نو د مشر ځینې مریض دی راته.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2008 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکې 3 خورمنګوله چې 3 او 14 لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هیڅ هم نه پوهیږي. دا چې چرګان او چوړګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې 3 ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم، پوهام چرګ او چورګوړی کولو ګزارم په کې ده اوس نه کېږي، قیمتي ده زیاته، پولې پټي کارم اوس نشته، وچکالي ده، سړی بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشتروت ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو، وایي د طالبانو په بیازلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دې هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات نور هم ډېر شوي دي، یعنی موږ کوم درمات نه لرو، نو اوس هم ژوند په قاز باندې مخته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي، نور څه نشته چې مصرف په خپل روزمره ژوند ورباندې تېر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدي بیا وایي، پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره یې مخکې درلودې. هغې وویل:
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان روز
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې له طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز ان د سیاسي مشارکت امکان درلود، او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدودیت تون شاهدان یو چې د دوی ټولنې ژوند یې تر فشار لاندې راوستی دی.
زندگی اجتماعي زنان را تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په وار وار دا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دور وسته نه یوازې کلیوالي ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه طالبانو په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولی دی. د دوی د سینګار سالونونه یې وتړل او دغه شان په ګڼو نورو برخو کې هم کار له پراخو محدودیتونو سره مخ دی. کلیوالي ښځې مخکې په کلیو کې په پټیو او کورنیو باغچیو کې په کرکیله، د چرګانو په ساتنه، مالداري، لاسي صنایعو، خیاطۍ او نورو برخو کې په کار بوختې وې چې د دولت لخوا یې هم ملاتړ کېدو. خو اوس په راپور کې مرکه شوې میرمنې وایي د کاروبار هغه پخوانی خوندي نه دی پاتې، ملاتړ هم ترې نه کېږي او د طالبانو حکومت له ګڼو محدودیتونو سره مخ دی.
د کلیوالي ژوند په موضوع کې بیا هم تم کېږو. تېره ورځ د خوست ولایت په 15 ولسوالیو کې د اوسیدونکو لپاره پر 8 رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. په دغو پروژو چې د پوهنې، اوبو لګولو، کلیوالي خدمتونو او د لارو د جوړېدو په برخو کې ترسره کېږي 140 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. ځایي اوسیدونکي د دې پروژو پیلېدو ته خوښ دي، خو وایي سیمو ته په تېر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او وایي چې باید ورته ډېره پاملرنه وشي. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست په 15 سرحدي ولسوالیو، تریزی، علیشیر، تڼیو، ګربزو، سپیری او ځاځی میدان ولسوالیو کې د اوبو، برېښنا، پوهنې، کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 8 پروژو کار پیل شو چې ټول ور باندې 140 میلیونه افغانۍ لګښت کېږي او 4 میاشتې په موده کې سر ته ورسیږي. د سرحدونو چارو وزارت معین مولوي محمد اسماعیل غزنوي وویل:
دوست موږ پروژه په ولایتو کې عملا پیل دي او خوست کې نن شاهدان یو، ورسته کې به بیا هغه رسمي سرحداتو ته د افغانستان هم هغوی ته دا پروژه رسیږي او هغه محرومو ولسونو ته به انشاءالله دغه سرحدي خدمات او یا په ډیورنډ کرښه پراته ولسونو دپاره ټولو ته رسیږي په سراسر د ټول هیواد.
په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې کوم ځای چې په بیلابیلو برخو کې د 8 پروژو د کار د پیل ډله ییزه پرانیسته وشوه، له هغو ولسوالیو ده چې تر ډیره یې خلکو او کرنیزو ځمکو ته د سیلابي اوبو ګواښ متوجه دی. د ګربز یو اوسیدونکي شاکر الله وویل:
یو دانه ده چې موږ دغه ځمکه موږ په دغه ویله باندې پڼه کې، بلکې شخصي ځمکه موږ زموږ نه کورونه جوړل سیلابونو له امله دا کامرونی کړي دا سنوره ساسون زشتاب زموږ په منطقه کې.
د خوست اوسیدونکو وای په تیر کې ډیرای سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره د ژوند اساسي اړتیاو د برابرولو په برخو کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بیلابیلو برخو کې لستونزو کړيږي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو نور محمد وای:
میج دولت نه ډیره وختنه لري، خواهش لري کنه چې میش په منطقه کې د غاصې سړکونه ویلې، د غاصې نور پرشي هر څه دي کنه، دا وی جاړي دي، دغه څه پته شوی دي کنه. ای سفرامیک تکین داسې کور نه دی شوی چې میجو وی چې دا کور داسې جوړ.
یاد دیوی په تیرو دوه لسیزو کې د خوست ریزی علیشیر باک او سپیره سرحدی ولسوالی همدارنګه صبری موساخیل او قلندر هغه سیمه وي چې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې خلکو لپاره د اړتیا وړ پروژې نه دي پلي شوي او تر ډیره یې ولسونه د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
اساسی او بشری حقوق دران دوستانو سلامونه می اومنی د اساسی او بشری حقوقو یوی بل خبرونه ته خراغلی د بیوازلو خلکو دیغو چې په دی وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت څه دی. نن په همدې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېر پخوانی ستونزه ده، ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبر ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارهګي ده. افغانان ډېر بیچارهګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث د خېټې فقر دی، د غي معالجه کی او یو د دماغ او د عقل فقر دی، دا عقلی او دماغي او فکری کوم فقر شدی، دا ډیر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکری فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زوایم ډیر زیاته امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپل جوړ کړي، د خپل امکاناتونه. طبي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی، دا د اقتصادي وضعیت سره ډیر زیات تړاو او ډیر زیات ارتباط لري. او په دې کې یعنی شک نشته، خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چته نه ورکوي، دا به الله جل جلاله په نسبت د خاطر رات باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو چا ګډ اړل کړه او واخه توزی کړي وبیا سر پات شوې وو.
بله،
وای تاسو یو فکر وکړئ چې گاونډای چې دی دا تکیدې څه جوړې ونه لري. نو وای ته ورلګل او وای ته ورغله او نو وای چې موږ سره دومره یو چېشته د بل گاونډي ته ورولېګو. نو هغه ته ورغله او فکر کړو چې موږ سره دومره یو چېشته یو بل ته ورولېګو. خلاصہ او کورونو باندې دا پس سر چکر وهاله او برته ما کورته کوم چې په سال وکړ او برته ترغله او پندې نیت باندې چې دا قرباني ورکول او دا تضحیه ورکول. قرآن کریم ورته اشاره کوي چې وایو سیرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره سلمړی لدی چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، گاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصتا هغه افغانان چې بهر کړي او د غوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتۍ په واسه باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چیرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې کړو کوي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولېږي، یتیم ته ورولېږي، کوم بې وزره سره پک وکوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو.
بله ډاکټر صاحب، دی برخه ترازو لکه څنګه تاسو خبر یاستي په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له داندو لري شوي دي. مثلا که خزو ته اشاره وکړو چې دی
افغانستان نیمایی وګړي خځې جوړي مګر موږ ته شایدان یا ستو چورستر بلې د بیکاره کیږي حتی هغه میرمنې چې سنگار به کاوه د دوکانونو مترل سول تاسو فکر کوئ دا وضعیت کم دسي دوام وکال خلکو نه کار واخیستل سی په کور کې نه ول سی پتیر میرمنې د غدایګر ماشومان چې ګرځي دا سوالګر میرمنې چې ګرځي یا نارینه چې ګرځي شمیر به څومره زیات شي او بیا پایلې به څه وي
پدې کې شک نشته چې د هر خوراکي او د هر مرمنه او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چي دی هغه د نارینه سره دی ځکه هم قران کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء دوی د رزق او د روزي په زمينه سازي وکوي مرمنو ته او خاين ته که ځوي که خوروي که لوروي او که نور څوک وي بعض موږ تاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډیر قوي ارتباطات لري په بعضي اطرافي مسایل او کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي دغه د کند سره او د یتیمانو سره خلک ډیر زیات رسوي کوي او هغه سره مینه محبت کوي او هغه سره ډیر زیات شاینا شریکوی خپل همکاري ور سره کوي خو ځنې خاري منطقي دي چې باغ کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول هغه کې ځنې خوين دي چې هغه نارینه نه لري اکل دي د مثال په توګه باندې یاداسه مرمن چې هغه د خاون نه جدا شوی دي یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغه څوک نه لري نو هغه مکلف دي چې هغه باید کار وکړي به خوين ته باید کار زمينه برابر شي د ارزښتونو او د مبادئ او مؤسس د اسلام مبين دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي دوی باید خپل اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړی دا ډیره بهتري وي چې دوی ته کاری زمينه مساعد شي په ځای دې چې هغه خدای نه خواسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی سره سره رحمي لري او سره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړي جوړي پیدا کړی دا ډیره زات بهتري وي چې هغه ته کار زمينه برابر شي او دا هغه سره سپورټ شي او دا هغه سره حتی تمویل کړي وړي بز پروژې ته جوړ کی ټریننګ ورته وکوي او د بازو مؤسسات سره کې نشه حتی ارتباط جوړ شي چې هغه ته بازي قرضي دي او باز نور اسلامي تمویلی سره باندې او سره همکاري وکوي ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي و هغه بزنسمنه و رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو لار خوت او پیغمبر دی حاضر د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهور قصه ده نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکوي خزه حق لري چې دکان دریو کوي خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې او زموږ تاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې نصاب ته باندې خزه کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي نصاب ته دا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې لکه مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا د نصاب ته باندې یو بلکم یو کار کوي ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او هغه الله تعالی جوړوي هغه خلک مسخر کړي چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلکو سره بیا کوي ورسره همکاري کوي خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غوغان وښتل شي د مثال په توګه باندې چاوي دین استفاده وکوي بعضي کارونه د مثال په توګه باندې د ستنې کوم کارونه چې بلډوز او بعض نمونه چورته اخلي د خاين دي د خیاطي بعض پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته وښتل شي د مثال په توګه چاوي خیاطي کې د الکانو د جنکیانو حتی د نارینه وو څخه چې غنشته حرج نشته خځې مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري مهمه خبر دا ده چې د هواد وګړي ټول کار وکوي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي مخکې په د مغرب د زلزلې نه به تاسو اورېدلی وي
بله
مغرب کې چې زلزلہ وشو خپل مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره هم کوي دوی خپل راپورته شول اوس په فیل کلیوال پورته شوی د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي په لیبیا کې د حساب ته باندې سروځ مخکې هم څه مشکل راغله وو همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوی چې کورونه وران شوی چې څنګه رسیدلی او ور سره ولار دي ور سره هم کاری کوي همدغه غیرت په افغانانو کې مشته په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوی دی خو زما هدف دا دی چې پاین د کوم چې بیکاره دي هغه داس احساس وکړو چې دا زما پوت ده دا زما مور ده او دا زما لور ده موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې د مثال ته زما خور کې چیرته بیکاره شي زما مور کې چیرته بیکاره شي او زما لور کې چیرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیم وي هغه به څه کوي د جنسي مسایل به موږ تړاو ورته ورنه کړو سرحد سره ځوایم چې یعنی ټول خويندې چې کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقۍ په واجب باندې غوښتل راوتل هغه د ضرورت په واجب باندې راوتل عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مرمن هغه په اطراف کې اوسيږي او په خار کې اوسيږي دا وایي دغه ویژګي ها یاد مثال ته ځانګړتیا وي چې لري دغه باید احترام وشي او هغه ته باید کاری فرصتونه
بله ډاکټر صاحب، تاسو خپل خبرو کې یو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کچېر خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دی روزل خلکو نه سوال کینو کېدل چې د اخلاقي فساد رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبور کیږي سوال کولو ته وزي، ګدای ته وزي، ماشوم باندې تیرای کیږي، میرمن غیر اخلاقی کارو ته مجبور کیږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
په دې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما میرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقیقي کوم احتیاجونه چي دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمینه برابرول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جی اوز په واسطه باندې، او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دغه وطن باید موږ تاسو خپل باندې جوړ، په مینه جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، دیوالي باندې جوړ کړو. دغه لامل خوره کې تاسو ښځې چې په غاړه کې اچوي او ښځې ته یو ښکلا ورکوي، که موږ تاسو ځیر شو دغه لامل ته، دغه ښکلا تار ورکوي، دغه دانې کې چیرته تار وشکېږي، دغه دانې په کثافت کې چول کیږي، یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو، واستغفار وایو، او بعضي خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانې کې چې تار وشکېږي، نو دغه دانې کثافت دانې کې چول کیږي. متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي، دغه تار ورکوي.
بله،
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو، خپل ټول ځانونه باید احساس کړو چې موږ دانې یو په دغه تار کې، دغه تار چې د افغانستان دی، دغه تار باید موږ تاسو راغول کړو. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوسته ای، زمونږ راتلونکی دی، زمونږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي، هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکړي، هغه په دې معنی باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نکړي، دوی هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دی، که حکومت دی، که ملت دی، دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غي کې راونسي، او د دوی اوښي ورته پاک کړي، او د دوی حکم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکول کچیرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي، نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه شي، به مجبوریږي، هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي، او حتی کچیرته لویان وي. سید عمر وایي چې الفراو اخطر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډیر خطرناک دی، نو طبیعي خبر ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکوي، او داسې احساس وکوي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاجه شي، زما مور هم کېدی شي محتاجه شي، زما خور هم کېدی شي محتاجه شي. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې بازار کې په اطراف کې داس موږ احساس وکړو چې د کلی خلک راپورته شي، چې خلک چې محتاج دي، هغوی نادار دي، هغوی په غي کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي، او هغه انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غي کې راونیسو او خپل هیواد په خپله باندې جوړ کړو. وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو، او وخت باندې کې تیریږي، متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي، فلانی داسې وکړ، لوګستان کې داسې وکړ، داسې وشو، داسې زموږ تاسو تیر وختونه زخمی دي، زموږ تاسو مازی زخمی ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زموږ هدف دا دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پرې وس باندې کوي، 15% 10% متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو، 15% 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړی، فلانی داسې وکړ، لوګستان کې داسې وکړ، دا به دا وکړي، دا به دا وکړي. موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو، متاسفانه چې هغه بهجور خپګانونه مت پیدا شي، به مرزیان مت پیدا شي، متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، پر رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو، نو مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي، افراد به کار کولای شي. زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره، د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلانونه جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان لپاره موږ کار کوو، او افغانستان یو ښه راتلونکی تخیل کوو، چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل، موږ غل معادل لرو، 10 تریلیون زټنج ورکوم د اساس د ازادۍ رادیو نه ټول خلک ته چیلنج ورکوم چې په افغانستان کې که واقعا کار وشي، افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي، خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف ته راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو یو بل تلاش ورکړو چې کار وکړو پکې دوی کملات وکړو حکومت.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیر ښه خبري وکړې، یعنی دا ټول کېدلې چې افغانان یو بل تلاش ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومان لاسونی سي، هغه میرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړه. مګر راپورونه ښيي چې په دې وروستیو کې د بیکاری لوجې د نړیوال ټولنې مخپلې مرستې محدودې کړې دي. اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي، هغه خپل دغمره پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري. یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نه سي کېدلای چې تل بل سره مرسته وکړي. هغه خپل یو ماش درلوده، هغه ور باندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوی دي. په دغه سی یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې دی ولوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر کوم افغانان دیغه کډرونه دیغه پرې کړو واخلي، دا وې نظرونه واخلي، دا وې استفاده وکوي، محبت ورکړي او تشویق کړي، د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي. زما هدف هم دغه دی، وایم دغه د چټول موږ افغانان یو، هغه افغانان چې به طرف افغانان دی، هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو، هغه کې اقتصادي کډرونه دي، کټولنیز کډرونه دي، او هغه نور کډرونه دي، هغه را وصل شي، دا وې استفاده وشي، د کوم فوکس یو بل په سیاسيونو باندې کیږي، هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده ټول افغانان درا دي، حتی چې دی هم کړی هغه افغان دی، دغه وطن دی، دغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کډرونه دي، هغه باید په ډیر محبت، په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غږ ورته کولاو کړي، هغه راولي په خپل هیواد کې داوود علم، داوود استعدادونه باید استفاده وکړي. دا ستونزې چې ته مونږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي، او جاپان کې تاسو یقین وکړو چې جام نه پیدا کیږي. یو ځل زه لار یو خاطر لرم چې جام نه پیدا کړ، خپل همکار ته ورته کامرا را ورده، موبایل درو شخص واخلو، په دې وخت کې خلک را هغه جام کې جوړګه موږ ته اجازه مرانه کښې موږ عکس واخلو. بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما بانر ویده په عام بازارونو کې د خلکو تلیفونونه، واټساپ او فیسبوک او تلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی هغه وایي د اخلاقو مرحله وایي، د اخلاقو وضعیت ورته وایي. نو ما پوښتنه وکړم چې موږ تاسو په یو وخت کې ازادي اخیستي، موږ چېرته پاتې یو، تاسو چېرته ورسېدی؟ وایي تاسو دوه کارونه کړي، د خپل وختونو درسته استفاده نه کړي، پلان نه لري تاسو افغانان. بله خبره یې راته وکړه، رانویره شوه. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کدرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو، تاسو یقین وکوي. دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هیوادونو په رسمیت باندې نه پېژندل، ستونزې شته، د کې شک نشته. او موږ تاسو که چېرته وغواړو، تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفو په سیاسي اختلافاتو په دې مسایلو باندې، که چېرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کوو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه دا خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دا څه نه وي چې نور سره همکاري وکوي. دغه مینه شته، د قربانۍ او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته. دا خبر زه تاسو زمنم، خو دغه نسبي کېدای شي ځینې هغه وي، ځینې کورونه موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بډا انسانان لرو، تاسو یقین وکوئ. دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیې د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه ګذاري کړي په ترکیه کې، په دوبۍ کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه ګذاري کړي، په اروپا کې چې کړي، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادوو، هغه هم د انسانیت لپاره یو کار دی. دغه مخالف نه یم، خو دغه خپل مور، خپل وطن، هیواد را باندې حق چې باید موږ تاسو کار وکړو. داسې خپلې پروژې تاجران ته زما دغه پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي، دغه خبر دی چې په هیواد کې پروژه جوړه کړي چې علاقه لري څو افغانان ورسره کړي. زما هدف دغه دی چې دا خبره را ډېره فلسفي طرف ته لاړه نه شي. یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دغه ده چې موږ مایوسه نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نه شو. دغه وطن به موږ تاسو خپله جوړوو. داسې یقین وکړو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي. که چېرته جوړولی، خو دغه 45 کالو کې ډېر زیات نمونې موږ تاسو لرو چې فکري اختلافات کې سره ولرو. زما او تاسو خوره کې، زما او تاسو په دماغ کې اختلاف دی. زما په دماغ کې یو خبره د ستابل نه، زما ورچ خو کې تاسو سبزي خو کې، خو دا اختلافات به ضرورت انتقال نکړو. افغانانو کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړي. الله وایي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اي پروردګار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد دې په درون کې ما چې د مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راښکته کړی زړه. زه نکټای وایم او زما پګړی وایي، هغه ته زه کافر یم او هغه ماته چې دی هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې موږ تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي، که خاره خوله چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خپلای چوي، که چپن چوي، که نکټای چوي، که هغه چوي، دا مسایل به موږ تاسو مشغول نکړي. موږ تاسو خپل هغه لوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی، هغه ته به موږ تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رؤیه چې ده، چې علاقه موږ تاسو خلک 2000 دیر شادوی 2000 سالوی کی ادوی علاقه 2000 2050 کې هم موږ تاسو وعده ته ورسېږو. دا به د الله جل جلاله شکر وي. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشران دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي ټول قوتونه لري، د قوت نقطې لري، فرصتونه لري. راځئ چې د دې فرصتونو نه موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر څه وي، انسان خبره لري، اغې لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یوه بله وسیله لري. راځئ چې مثبت د دې نه استفاده وکړو. راځئ چې دغه انرژي خپل چې په منفي ګرایۍ کې موږ استفاده کوو، د دې نه په مثبت ګرایۍ کې استفاده وکړو، تر څو هېواد هم جوړ شي. او الاقل هغه هېوادوال چې هغوی ستونزې لري، مشکلات لري، هغوی واقعا چې مشکلات لري، هغې ته موږ تاسو یو مفید او چې ګټور شي تقدیم کړی وي. او دغه مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړ وو، او بیا زموږ تاسو نه پوښتنه کوي، د ټولې خبرې چې زما د خولې نه استاسو او د نورو ملګرو دوستانو د خولې چې افغانستان په رابطه باندې بهر کېږي، هر څوک چې هر څه وایي د دې هرې خبرې په رابطه باندې به دا مسؤلیت لري الله ته. زما هدف دغه دی چې خپل هېواد پخپله جوړ.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د وکاسانو پاکل خبرې وشوي چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوی دي. په دې هم خبرې وشوي چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت دی. په دې خبرونه کې موږ سره ملما و د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ترجمة نانسي قنقر. ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واوري.
I'm not